راډیو ناوري او سم یو وار بیا په مخړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د طالبانو یوې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتي چې د هغه د ازادۍ لپاره دې سملاسي پر طالبانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا رسنیو د ریپورټونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګې په بغلان کې پر دوو دینی عالمانو د برید مسولیت منلې. په بغلان کې ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ د ناپیژاندو وسلوالو تر برید لاندې راغلي چې یوې وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه او ادعا وکړه چې وسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیاردونه ډالر شتمنۍ له هیواده ایستلې ده. طالبانو ویاند حمدالله فطرت بیا پر خپل ایکس پاڼه دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې امریکا یا بل کوم هیواد پیسې نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی شاین بلې دی وروسته په دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته هغه افغانانو د لیگ په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی. د برتانیا ځانګړي ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی وو ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بېګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بی بی سي له یوې څېړنې وروسته د ترسره کېدو امر کړی وو. اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو یو ډیپو په نښه کړی دی. برید نن په یوه ستراتیژیکه هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درستیز په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې سترزې پیښې کړي دي. او د ایټالیا چارواکي وایي چې د دوی د هیواد خبریاله چیچیلیا سالا د ایران له زندانه خوشې او روم ته روانه شوې ده. د ایټالیا د صدر اعظم جورج ملونی دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن سالا د ډیپلوماټیکو او استخباراتي هڅو په پایله کې خوشې شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل او نور خبرونه په تفصیل سره په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه دا کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدان
هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه در توړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري په خوانې پاکستاني لوبغاړي یونس خان د چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې سرکار ټاکل شوې ده. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپل سیاستوالو په خبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شل اوریز لیگ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي. تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26، 28 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا 20,000 منډې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلی یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالې روزونکي تجربه لري، هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافی تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافی تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافی کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي مینټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام لپاره مونږ ویسټ انډیز مینټور ګمارلی. نو هیله ده چې دغه پاکستاني مینټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ولدا چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او وشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا مینټور په توګه ګماري.
د اتیاد اورانی
د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانه پانه شو، بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چر څه خدمت میشي شي ته خدای
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لوي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان 360 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت کې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلی ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان 168 غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي مرکزی تونیا انتونیازی هم په خپل ایکس پانا خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا خزو وینجنو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دی. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بي یې غوښتي چې افغان میرمنو او انجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام یې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړي. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي. کرکٹ پوز سمیع اللہ ہلال بیا آزادی ریڈیو تو وویل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فرا کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سې شنبې په ورځ د جنوري په 8 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فرا لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فرا ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د اخلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسیدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخ پوشان خوافي بیا په دې لیګ کې دریم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فرا لوبډلو د کمو امتیازاتو لرلو له امله لیگ څخه پاتې شول او د راتلونکي پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیگ د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخ پوشان خوافي لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې 13 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وې چې پرون د ابو مسلم لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په اتو ګروپونو کې به هر لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات دی سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بل لوبډله اضافه شوې ده چې د سپین غر مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یو مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دی هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې ترڅنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له اتو ګروپونو به یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د اتو لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په سلور اساسو انتخاب شوی ده، چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه راتیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوې ده، کامیاب شوې ده. همداسې چې هغه لوبغاړي چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې څه کال په 2040 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کړو، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې دری ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، دری مډل آرډر دی، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان دری فاسټ بالران پکې ورکول شوی. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنم چې ان شاء الله دین آباد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو 15 اوره وو سکل خوشبختانه 500 ورځې لوبه وو د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دین آباد مونږ چې سلیکشن کوو بای رول کوو، لس نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، 4 وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې ان شاء الله ډیر یو منظم ټیمونه وي او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه که په فاسټ بالینګ بخش کې که هغه په سپینینګ بخش کې، نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاسټ بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس ټیمونه جوړ شوی ده، کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وایي چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده، زه ولې پکې نه یم راغلی. هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی څه شی لیکلی ده.
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلی دی چې سږ کال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي.
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوی که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته، اکاډمیانې نشته، یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري، نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو، ډیر خلک پکې ناکام شو. نو په دې اساس باندې فیصله هم داسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي، دوی لږ آگاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې. نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادومه چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و، مثال که هغه په بالینګ بخش کې، که هغه په بیټنګ بخش کې، هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و، هغوی ټول په ټیمونو کې راغلي. تیر دوه کالو کې درته سه کال چون مونږ هغه تجربه کو، هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټس باندې، هغه په سیستم نه پوهېدو، هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو، هغه خدای وکړي چې لس زره رنز هم کړي، هغه گنجایش نشته. یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس. البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه معیار، او د ګریډون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډون یو تست هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دي، شپاړس اشاریه پنځه. نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته. چا چې پاس کړی ده، پرفارمنس یې صحیح ده، هغه په سل فیصده ټیم ته راغله. دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم، د بوز زون ده. په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي، یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران دا ټول فیل کړي، نو دینه دغه کوم هلمند دی مثال قنداری نور ولایت دی په ریژن کې چې حسابېږي، نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوی ده. یعنی داسې نه ده چې یو ریژن نه بل ریژن ته لوبغاړی ورکول سوی ده. دا ځل دا یو ډېر ښه کار شو دی د کرکټ د رشد دپاره، د کرکټ د تقویت دپاره. یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریژن کې ده، یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه می، نو په خپل ریژن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولایتونو کې، هغه ځای نه پلیر ورته ورکول سوی ده، خو د بل ریژن نه ورته نه ورکول سوی ده. د دوی ټیم خپل ریژن کې پوره سوی ده. دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون نه په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي. نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده، ترتیب شوی ده چې هر ټیم څلور میچ لري، یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه ټیمه لري، په پنځه ټیمونو کې څلور میچه کوي، هر یو بل سره میچونه کوي. نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي، کوم کسان چې په سکواډ کې ده. نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی دغه ورکول کیږي، هغې نه بعد دوی ته رست ورکول کیږي، کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي. په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي، ځکه نن سبا کرکټ ډېر موډرن ده، کرکټ تیز ده، نو په دلته یو بل دغه مضافه شوی ده چې دا د لوبغاړو دپاره، هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي. دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده، د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط، هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي، په دغه اساس باندې دوی مثال باید خپل لوبه جاری وساتي. اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډون ته لاره پیدا کړي، نو هغه کم از کم دې چې رنس کوي، د رنس په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه ویا نه پورته وسات. او په ګریډ ټو کې البته دا لوبي شرایط ده. یو بالر که غواړي ویکټ یې اخلي، پرفارمنس یې ښي، نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي. دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې، خصوصا په ګریډ ټو کې، داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په پنځه ویا سټرایک ریټ باندې لوبه ونه کړي، نو چې هغه ښه پرفارمنس یې کوي هغه به پاتې کیږي، پاس لیول ته نشي راتلی. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده، تیز ده، نو باید موږ ډومیسټک باید په هغه معیار باندې آماده شي. همداسې بالر، نو په پلینګ الیون کې، په پلینګ الیون کې باید دوی پنځه بالران پوره ولوبوي. مثال په هر ټیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې، یو سپیننګ آل راونډر دی، یو فاست بالینګ آل راونډر. که چیرته دوی دوه آل راونډر لوبوي په الیون کې، باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالینګ کوټه باید دکې. مخکې خو داسې و چې مثال پارټایمر راته به اته وره وکړه، نهه وره وکړه، نو دې دپاره لوبیز شرایط جات شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای، په خپل پوزیشن، په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي.
احتیاط و جون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
که څه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیګ پړاو سیالۍ لا هم نه دي بشپړې خو د پایلوبې دوه لوبډلې معلومې شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبیږي استرالیا له هندوستان سره د بارډر گواسکر په 5 ټیسټ سیالیو کې تر سختو مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولی دی یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندوستان لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 5 ټیسټ سیالۍ وګټلې یادې لوبډلې په وروستیو 2 ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلي افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې 8 وګټلې 3 وبایللې 1 مساوي کړه او په دې سره د نمرو مجموعه 100 ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي 4 بایللې دي 2 مساوي کړې دي د نمرو مجموعه 113 ته خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده په دې ګروپ کې هندوستان په 3 مقام نیوزیلند په 4 سریلانکا په 5 انګلستان په 6 بنگلاديش په 8 پاکستان په 8 او ویست انډیز په 9 مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغالی د پایلوبې لپاره غوره شوی دی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو ټاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د یوې لوبډلې لوبډل مشر دی او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي ټولې سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي او ګډونوالې لوبډلې شپږ دي چې د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل د سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسټرن کیپ مای کیپ ټاون دربن سپر جاینټ پریټوریا کیپیټل پارل رویلز او جوبرګ سپر کینګز لوبډلې ګډون لري راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی هغه به د روان لیگ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډلې کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبه کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوي دي خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروټوریا کیپیټل په لوبډلې کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډلې کې لوبيږي د ولید چې د سویل افریقا شلوریز لیگ به د فبروري په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریز لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکو افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستې په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوبو کی څو مهمې سیالۍ هم ترسره کړې دي وقار سلام خیل ټول ټال 15 سیالۍ ترسره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امدې خبر په پاتې رسیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي تر بیا مو په لاس فارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال